سات خبر ہونتا ہے.
ناٹو چارواکو نن په کندز کې د پرونی پیښې د قربانیانو له کورنیو او ټپیانو سره کتلی دي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د برېټانیې صدر اعظم ګوردن براون نن د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو په غونډه کې وویل چې دا لا له وخته ډیره مخکې خبره ده چې نړیوال اقتصاد سره د بیړنۍ مرستې بندې شي. بشپړ خبرونه واورئ. ناټو چارواکو نن په کندز کې د پرونی پیښې د قربانیانو له کورنیو او ټپیانو سره کتلې دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عامه اړیکو مسؤول ګریګ سمیت چې دغه پلاوی مشري کوي خبریالانو ته ویلي چې د کندز وروستۍ پیښه د ناټو ځواکونو لپاره یو چیلنج دی. نوموړي وویل چې موږ باید معلومه کړو چې په هغه شپه څه پیښ شوي او سیمه ییز خلک څنګه زیانمن شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په کندز کې د ناټو ځواکونو په وروستي هوایي برید کې چې د تیلو پر دوو ټانکرو ووشو د 500 کسو مخالفینو ترڅنګ یو شمیر ملکی کسان هم وژل شوي دي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت ویان زلمی افضلی نن وی خبری غونډه ته وویل چې په کار ده د ناټو ټول غړي هیوادونه افغانستان سره د ټولګډ پروژو د پلي کولو په برخه کې مرسته وکړي، څو په دې توګه خلکو ته د کار کولو اسانتیا برابره شي او د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي. دا مهال د امریکا او برېټانیا په ګډون د نړۍ یو شمېر لوی هیوادونه افغانستان سره د مخدره موادو د مبارزې په برخه کې کار کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل دي چې ولایتونو ته استول شوی پلاوی کابل ته راستون شوی او د درغلیو په اړه راپورونه یې تر څیړنې لاندې دي، کوم چې له ځینو ولایتونو څخه یې له امله شکایتونه را رسېدلي وه. د دغه کمیسیون ویا نور محمد نور ازادۍ راډیو ته ویلي چې د دغه پلاوی د راپورونو د څیړنې پایلې به هم ډیر ژر اعلان شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو یوه برخه اعلان کړې وای، خو د دغه راپورونو د څیړلو له امله دغه نیټه وځنډیده. لا تر اوسه په سلو کې نږدې 50% رایې شمیرل شوې دي چې حامد کرزی او عبدالله په ترتیب سره لومړی او دوهم ځایونه لري. د کندز خان آباد په لویه لاره نن د آلمانی ځواکونو د ګزمې پر یو موټر د ماین د چاودن له امله درې کس آلمانی سرتیري ټپیان شوي دي. په کندز کې د پی آر ټي ډلې مطبوعاتي مسؤول شپیرنګ د دغو څرګندونو ترڅنګ ازادۍ راډیو ته ویل دي چې دغه چاودنه نن سهار 10:30 بجې د باغ میری په سیمه کې وشوه. خو زبی الله مجاهد چې ځان طالبان ویان ګڼي ازادۍ راډیو ته ویلي چې پر آلمانی عسکرو د ماین چاودنه نه بلکې ځان وژونکي برید شوی چې د ده په وینا 12 آلمانی سرتیري پکې وژل شوي او دوه ټانکونه هم ویجاړ شوي دي، خو آلمانی ځواکونو دا ادعا رد کړې ده. او د امینجان خوسی د صرافۍ د شرکت د راپور له مخې نن ورځ افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یو ایرو 9.5 افغانۍ او بیا پوله، یو سترلینګ پاوند 9.5 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر پاکستانی کلدارې 1595 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 9.5 افغانۍ. دا ول تر دې د مد افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له احمد تکل څخه واورئ.
د ایران د حکومت مخالف مشر میرحسین موسوی نن یو ځل بیا په دې هیواد کې د تیر جون میاشتې په انتخاباتو کې پر حکومت د درغلۍ تور نه ولګول او د مظاهرو د دوام غوښتنه یې وکړه. موسوی په خپل رسمي انټرنټ پاڼه کې په یو خبر پاڼه کې ویلي، خلکو ستاسو دوستانو ژمنه کړې ده چې له کاذبو او دروغجنو سره د مبارزې په لاره کې بل تاسو سره خیانت ونه کړي. میر حسین موسوی ادعا کوي چې د جون د میاشتې په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر محمود احمدی نژاد په نسبت ډېرې رایې وګټلې او په دې انتخاباتو کې بریالی شو. د پاکستان پوځ وایي چې لږ تر لږه 1.5 وسله والې په د نن ورځې په عملیاتو کې وژلي او د خیبر په قبایلي سیمه کې د دوی مرکز ویجاړ کړی دی. امنیتي مقامات وایي چې پوځي هلیکوپټرو او ملیشه ځواکونو دا حمله د تیرا په قبایلی سیمه کې د لشکر اسلام د ډلې پر مرکزونو کړې ده. د جی شل یا د نړۍ د شلو پرمختللو صنعتي هیوادونو د مالی وزیرانو نن په لندن کې د بانکونو پر ستونزو خبرې پیل کړې. په نننۍ غونډه کې په دې اړه بحث کیږي چې څنګه د یو بل نړیوال اقتصادي بحران د مخنیوي په مقصد د خطرناکو اقداماتو لغوره کولو د بانکونو مخه ونیول شي. د جی شل د مالی وزیران د ټولنې د غړو هیوادونو د سرمشریز لپاره چې د سپتمبر په 24 او 25 نیټه د امریکا په پیټسبورګ ښار کې په پام کې ده پر تیاریو هم خبرې کوي. په غونډه کې د برتانیې صدر اعظم ګوردن براون وبخه د غونډې د جوړېدو په درشل کې د برتانیې صدر اعظم ګوردن براون وویل دا له وخت ډېر مخکې ده چې له نړیوال اقتصاد سره بیړنۍ مرستې بندې شي. د جیشل اروپایي غړي چې فرانسې مشري کوي د حکومتونو لخوا بانکونو ته د مالی مرستو د ورکولو په برخه کې د سختو محدودیتونو پر وضع کولو ټینګار کوي، خو د راپورونو له مخې د امریکا د بانکونو لخوا د قرضو د ورکولو په برخه کې د خطرناکو اقداماتو د مخنیوي لپاره د بانکي زیرمو پر پیاوړي کولو ټینګار کوي. د لندن غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې په وروستیو میاشتو کې په فرانسا، جرمني او جاپان کې د اقتصادي ودې رپورټونه خپره شوي، خو برازیل، روسیه، هند او چین په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې لا هم نړۍ له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ ده. عراقی چارواکي وایي چې له سوریې سره د سرحد په اوږدو کې د زرګونو پولیسو ځای پر ځای کول پیل کړي څو له هغه هېواد عراق ته د حملو په مقصد د وسلوالو د وښتو مخه ونیسي. د عراق یو امنیتي مقام ویلي چې صدر اعظم نوري الملکي په خپله د دغو پولیسو د ځای پر ځای کولو امر ورکړی. د عراق حکومت د صدام حسین ملاتړي او د القاعده شبکې غړي په عراق کې د وروستیو 14 په تور تورنوي او وایي چې په دغو 14 کې چې د بغداد د څو وزارتونو د ودانیو مخې ته وشوي او سلطنه پکې ووژل شول، وسلوال د دوی د تنظیمولو لپاره له سوریې عراق ته اوښتي وو. د وینزویلا ولسمشر هوګو چاویز له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته رسیدلی. تهران ته تر رسیدو وروسته ولسمشر چاویز ایراني چارواکي له دې کبله وستایل چې له انتخاباتو وروسته د پواینا د غربي قدرتونو په وړاندې چې د دې هیواد د بې ثباته کولو هڅه یې کوله ودرېدل. جمهور رئیس چاویز چې تهران ته تر تګ مخکې په سوریه کې وو د اسرایلي حکومت وبخیده د اسرایلو حکومت له فلسطینیانو سره د ناوړه چلند وجه وغنده او د امریکا د ګوډاګي خطاب ورته وکړ. او رسای خبر راپورونه وایي چې د چین زرګونو امنیتي ځواکونو نن د ټانکونو او اوسپنیزو موانع او پمرسته د دې هیواد په لویدیځ ښار اورومچی کې غزنې پیل کړې. د چین په شینجیان ایالت کې له هغو حملو وروسته چې د دې هیواد د روغتیا وزیر اویغور مسلمان بلتون غوښتونکي پروګرام وبلل، د چین د هنومې قبیلې د وروستیو اعتراضونو په لړۍ کې 15 کسان ووژل شول. د دې سیمې خلک د ستنو لګولو د 2 میاشتې مخکې حملو له وجې چې د حکومتي چارواکو په وینا نږدې 200 کسان یې ووژل په سخته ویره کې دي. دا تر دې ساته د افغانستان او نړۍ خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل. قدر منوریدونکو، او اوس د شنه اسمان لاندې د خبرونه پاتې برخه ته پام وکړئ.
تر شنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود. قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا مو د ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته عصمت څاروان او قادر حبیب هرکلی کوو. په نننی پروګرام کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي پر لارو چارو او عواملو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د ولسي جرګې غړی او صاحب نظر ښاغلی معین مرستیال له استرالیا څخه د دغه هیواد د ویست سیدنی پوهنتون د انګلیسي ادبیاتو څیړونکی او استاد ډاکټر احسان آزری زموږ میلمانه دي. دغه راز به د دې خبرونې په دوام کې ښاغلی محجور چې د فرانسې په یو پوهنتون کې استاد دی هم زموږ سره د څو شیبو لپاره ملګری شي. مخکې تر دې چې له ښاغلی محجور سره ټلیفوني اړیکې یا تماس مو ټینګیږي، تر خبرونو مخکې یو اوریدونکي فکر کوم له تخار څخه پوښتنه کړې وه یا له تګاب څخه پوښتنه کړې وه، ویلي چې انتحاریان دوه ډوله دي. یو ډول هغه دي چې د طالبانو له لوري دي او یو ډول هغه دي چې امریکایانو روزي لیدي. مرسیل صاحب، دا خبره تاسو ته نوې نشکاری مشتخونه ویش کاریږي؟
په دوه ایالات باندې نوې ښکاري چې تر اوسه پورې دغه خلک موږ د انتحاریانو په نوم باندې پیژندل، لیکن زمونږ دغه ورور شیرین اغا درته بل نوم ورکو فدایانې ورته وویل، او ویل چې دوی دوه ډوله دي. زه فکر نه کوم چې امریکایان یا نور بهرني ځواکونه یا ملکونه دي په افغانستان کې دوی ته پیسې ورکي او دوی دې ته تطمیع کړي چې دوی وسکټونه واغوندي او انتحاري حملات وکړي، ځکه چې دا حملات بیرته د دوی د بدنامۍ لپاره دي، نو د دوی د ماتې د پاره دي، د دوی د شکست د پاره دي. که چیرې هر انتحاري حمله کیږي هغه په دې باندې په دلالت کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه ضعیف دي، بهرني ځواکونه ضعیف دي. نو بناً زه فکر نه کوم چې بهرنیان په افغانستان کې داسې خلک راولي او هغوی د دوی پر ضد عملیات وکړي.
بله، ځینې لویدیځ رسنۍ وایي چې وسلوال طالبان په د هغه حملې مسولیت سمدستي په خپل اخلي، چې په ترڅ کې دولتي مقامات او یا مامورینو یا ځواکونو او یا هم بهرنیانو ته تلفات اوښتي وي، او کله چې ملکیانو ته تلفات اوښتي بیا وایي دوی د دوی په وینا طالبان بیا د هغې حملې مسولیت نه اخلي. شاید د دې شیرین اغا منظور هم له هغو ځانوژونکو حملو څخه وي چې په ترڅ کې ملکیان زیات وژل کیږي، نو دوی به تمن چې نه غواړي چې د داسې حملې مسولیت په غاړه واخلي.
دا یو واقعیت دی چې د خلکو راپارونه د طالبانو په وړاندې وي، هغوی نه غواړي چې دغه راپارونه د ځان په مورد کې دغه خلک داسې فکر وکړي او د دوی په وړاندې وي، نو هغه مسؤلیت نه اخلي. او داسې هم شوي دي چې ځینې حوادث طالبانو نه دي کړي او په هغه کې نور لاسونه مختلف عوامل موجود و، نور لخوا و، لیکن کله چې هغه د بهرنیانو د ځواکونو په وړاندې وکړو طالبانو نه مو کړي، نو طالبانو ویلي چې دا کار مونږ کړی دی چې خپل برې خلکو ته وښي، که هغه د داخلي اختلافاتو په اساس دي او که هغه تصادفي دي، لیکن که هغه بهرنیانو ته او بهرني ځواکونو ته یا د افغانستان ملي اردو ملي پولیس ته پکې صدمه رسیدلې ده، نو دوی بیا د دې لپاره چې وښيي چې دا قوت خپل څرګند کړي، نو دوی ویلي دي چې دا کار مونږ کړی دی. نو دواړه اړخه شوي دي، که دوی ملکی کسانو ته صدمه زیاته رسولې ده هغه نه انکار کړی دی، او که چیرې د یو بل حادثې په اساس باندې بهرنیانو ته صدمه رسیدلې ده د کریډیټ اخیستو لپاره یې بیرته دا هم ویلي دي چې دا کار مونږ کړی دی. دوه اړخیزه اقدامات کېږي. د افغانستان جنگ د افغانستان د مخالفینو سره نه یوازې دا چې وسلوال جنگ دی، دا خپل یو رواني جنگ دی او یو تبلیغاتي جنگ هم دغه ترڅنګ دی چې هر څوک خپل برې په بل باندې باید خلکو ته ښکاره.
بله، یکی از عملیاتی کې طالبان مسؤلیت از اون نگرفتن حمله قندهار بود، حمله تاریخ در قندهار شد. در این ارتباط پیام داریم از یکی از شنوندای ما که مشنوی.
زه محمد افغان د قندهار مسلمان ولسته د څو ورځو مخکې د انفجار تسلیت وایم. خدای پاک دې وکړي چې د دوی هغه کسان چې په دغه عمل کې له مابینه تللي دي، د دوی کورنۍ ته دې خدای د زړه صبر ورکړي. او د افغان ولس نه غواړم چې نور د داسې کارو ته چوپ خوله پاتې نه شي او راپورته شي په ضد داسې خلکو اقدام وکړي. دا کار طالبانو کړی دی. دروغ وایي طالبان، دروغ وایي، بل چا دا کار نه ده کړی. په لغمان کې هغسې چاودنه وکړله، په هرات کې بېګناه مسلمانان وژني.
بله، خب یک پیام از یکی از شنوندگان ما بود که در پیامگیر رادیو آزادی ثبت کرده بود در ارتباط به حمله انتحاری در قندهار و لغمان، و یک موضوعی را که اینا مطرح کردن آقای صابانی بود که چرا مردم در برابر همچو عملات انتحاری از خود اعتراض یا احتجاج نشان نمیتن. میشه که در این مورد هم صحبت کنیم. امیل لحظه دکتر احمد مهجور استاد جامعه شناسی سیاسی در پانتون روان فرانسه را هم در خط مستقیم تلفن از فرانسه با خود داریم و همچنان دکتر احسان آذری را از استرالیا. آقای مهجور، به برنامه ما خوش آمدین. می‌خواستیم که نظر شما را هم در رابطه با افزایش تلفات افراد ملکی خصوصا در عملات انتحاری در اواخر بپرسیم که افزایش این عملات عاملش چی است و مشخصا تحلیل شما چیز در این مورد؟
اول سلام احترامات مرام بپذیرین و به شنوندگان شما سلام احترامات خود تقدیم میکنم. اگر وقت اجازه بدم من فقط با یک مقدمه میگم که با یک نگاه جامعه شناسی ما در افغانستان شاید یک تضاد هستیم، میان تضاد میان سنت مدرنیته هستیم که تضاد در سالها و تا دهها به این طرف در افغانستان وجود دارد. روز استقلال افغانستان زمانی که امان الله خان خواست یک شکلی از سیاست تجددگرانه و مدرنیته را در افغانستان تطبیق بکنه، ما شاهد قیام مردم قندهار بودیم در اون زمان که حتی با از دست دادن قدرت امان الله خان منتج گردید. ما همیشه طرفدارای سنت به خاطر حفظ ارزش‌های خود از حوزه خود دفاع میکنند و نمیگذارن ارزش‌ها صدمه ببینن و از بین برن و در شکستن امید دیوار حوزه ارزش‌های از اونا باعث از این میشه که قدرتشان حتی در جامعه سنتی و قبایلی مثل افغانستان از دست بدن. خب این موضوع از یک عواملی که اگر ما مستقیم به بحث داخل شویم که عواملی که چرا عملیات انتحاری در این اواخر زیاد یافته، نظر ما سه نکته را میتونیم یادآور شویم. اولی از این که این خود دلالت بر قدرت گرفتن مخالفین نمی کنه به نظر ما، بلکه ضعف و ناتوانی دولت و جامعه بین المللی را در افغانستان نشان میده که اونا خواستن، مخالفین خواستن از خود قدرت نمایی بکنن. در چند وقت پیش در زمان انتخابات ما با آرامش نسبی در روز انتخابات شاهدش بودیم، مگر یکی چند روز میشه که ما اظهارات آقای مک‌کریستل یا نماینده خاص سازمان منشی سرمنشی ملل متحد که میشنویم، میبینیم که از کارایی و استراتژی خیش در افغانستان انتقاد میکنه، خود به خود به مخالفی جرأت میده که از شرایط فعلی استفاده بکنن و از خود جرأت نشان بدن دوباره قدرت نمایی بکنن در افغانستان و به جامعه بین المللی بفهمانن که در روزی که در انتخابات آرامش نسبی بود این حالت کلی افغانستان را نشان نمیده، بلکه اونا قادر هستند هر وقت امنیت را برهم بزنن و قدرت خود را در یک جا و آنجا به نمایش بگذارند. دوم، یکی از علت اساسی از این هم بود که مسئله خود انتخابات، انتخابات به عنوان یک نمونه بارزی از مدرنیته سیاسی به شمار میره و خود نیروهای مخالفین ایرک چالش جدید برای خود میداند، در باید بر علیه از اقدام میکردن. ما اگر اونا نتانستن در روز انتخابات او چیره که میخواستن پروسه انتخابات را مختل بسازه و یا توقف بتن، بنان یک شکل از انتقام به نظر ما به شمار میره که اونا میخوان که او چیزی را که نتونستن در روز انتخابات انجام بدن فعلا انجام در حالت انجام دادن هستن.
بله
بله مسجد صاحب مننه. وسپ لاشو استرالیا تا او دکتر صاحب آذری صاحب وشتو آذری صاحب تحصیل شاغل مهجور سره تر صحه پر موافقی است.
مهجور صاحب مهمه موضوع ته اشاره وکړه. لومړی داسې دوی ویل چې په افغانستان کې د مدرنیته او د سنتګرایی په مقابل کې یو نوی تشنج او تضاد موجود ده او دا تاریخي ریښې لري په افغانستان کې دا مسله ده، ولیکن زما په اند باندې دلته اساسي مسله دا ده چې فعلا دغه سیاسي معادله چې په افغانستان کې رامنځته شوي دي هم دا دم در حال دا دی یو طبیعی حالت نه ده، بلکه فوق العاده حالت دا مثلا روستلی دلته بهرنی قوتونه موجود دي. نو چیرته چې په یو هواد کې یو لک خارجي قوتونه موجود وي څنګه کولای شو چې مثلا د مدرنیتی او د سنتګرایی تا خبره هم وکو؟ او بل دا چې که چیرته دا تضاد موجود هم وي نو دا تضاد به څنګه موږ توجیه کو، څنګه به دغه وجوهات فعلا رامنځته کړي دي، دا به څنګه په دې رڼا کې وګورو؟ نو زما په نظر باندې د مدرنیتي او د سنتګرایي ترمنځ تضاد په افغانستان کې فعلا زما په اند باندې مطرح قطعا نه ده.
بله خب آقای آذری، شما دلایل افزایش عملات انتحاری خصوصا در یک دو ماه اخر در چی میبینین؟
طوری که اکثر تحلیلگران بین المللی هم همعقیده هستند ایست که امریکایی ها حدود 21,000 نیروی خود را تازه آوردن، تازه دم به افغانستان و فکر میکردن که اگر ما نیروهای نظامی را زیاد بسازیم، جنگ را توسعه بدیم، ای به مفاد ما خواهد شد. مثلا نتایجی که در عراق به وجود آورد عین نتایج در افغانستان هم تکرار خواهد شد و ما دیدیم که چنین نشد. مسلما وقتی که جنگ توسعه پیدا میکنه، هر دو طرف درگیر کوشش میکنند که از لحاظ نظامی و از لحاظ سیاسی بر یکدیگر برتری حاصل بکنند. بنابراین نتیجه ازدیاد و ازدیاد تشنج و همچنان جنگ های انتحاری و همه بالاخره میرسه به این که از هر دو طرف و خاصتا سیاست خارجی اوباما که بعد از اینکه اینها به قدرت آمدن گفتن که ما در افغانستان عوامل اصلی جنگ را از بین میبریم، ما باید نیروهای نظامی خود را زیاد بسازیم. و حتی امروز هم بعض تحلیلگران محافظه‌کار آمریکایی و غربی به این نظر هستند که حتی از این هم اگر ما نیروهای نظامی خود در افغانستان زیاد بتیم در نتیجه مثبتی را خواهد گرفتیم و مخالفین مسلح را ما مهار خواهد کردیم.
بله. پس شما به این نظر هستین که در اثر افزایش نیروهای آمریکا در افغانستان فشار بالای مخالفین مسلح دولت و نیروهای بین المللی بیشتر شده در جبهه جنگ، در جنگ روبرو، و اونا آل میخواین که به خاطر دور ساختن این فشار دست به حملات انتحاری میزنن؟ یک دلیلشی بوده میتونه؟
بله، به طور که من خودم اشاره کردم قبلا که وقتی که جنگ توسعه پیدا کرد، ابعاد جنگ گسترده شد در افغانستان، بنابراین این توسعه جنگ از دو طرف آخرین تلاش خود را میکنند که از لحاظ نظامی و سیاسی تفوق پیدا کنند با یکی دیگه خود.
بله،
بنابراین طور که اوضاع افغانستان نشان میده، ازدیاد نیروها به نظر ما نتیجه مطلوب را به دست نمیده. برای اینکه اگر ما همین تاریخ 8 سال گذشته وطن خود را همونطور یک نظر اندازی کنیم، ما میبینیم که در سال 2001 9000 قوای خارجی بود. میبینیم که به تدریج در طول 8 سال فعلا به 1,300,000 نیروهای خارجی رسیدن. اما میبینیم که برعلاوه که تشنج نظامی را در افغانستان از بین نبرد، او را اضافه هم ساختن.
بله، دیر من رسل صاحب استاسو نظر سره تحصیل چا سره موافقی است؟ آیا تحصیل فکر گوی چی ده مدرنیزم و دود پالن جنگ ده او کنه؟ کسنگ چه شاقلی ډاکټر ازری وای چې څنګه چې په افغانستان کې د بهرنوی قوو شمیر زیات شونو، وسلوال مخالفین هم مجبور دي چون زور نه رسیږي په جبهه کې، دوی مجبور دي ځان وژن کو حمله ته زور ورکړي. تاسو څه فکر کوئ؟
بهر
محجور صاحب روسته تاسو ته نوبت ترکو او بخښي. بله، مرسل صاحب مېرمن
منګه منګه د افغانستان په حوادثو کې په لومړی مرحله کې چې د نظام په وړاندې څوک راو پاریدلو، هغه ډیر زیات د بمی چاودنو نه استفاده کوله. بمی چاودنه بلاخره منتج په چریکی عملیاتو باندې شو، او د چریکی عملیاتو نه په انتحاری عملیاتو باندې بدل شو. دغه په مقابل کې نړیوال ځواکونه چې په افغانستان کې دوی هم خپل جنگی تاکتیکونه د هغه د دغه عملیاتو په مقابل کې مختلفو مراحلو کې بدل کړل. بناهن جنگ پا افغانستانو که در مختلف شرایط و پا اساس بندی مسلسل دا بدل شویده. از غوانم یو مسئله تا استاد عرض کم چیز بخپلا نظامی سره نیم، اما یو جنگی فارمول وجود لری وی چمره چه در مخالفینو حملات زیادیگی، دغه پا مقابل که مدافع جنگی عملیات خپل تشدیدهی کرا چه دا تشدیدهی در تشدید پا مقابل که تلفات زیادیگی، تلفات چه زیاد شد؟ تلفات خپل د خلکو عکس العمل را پاره ای. نو دغه د خلکو عکس العمل چې کړه په افغانستان کې کومګه یو ګورو دغه نظامی فرمول په اساس باندې، دغه باعث د دې شو چې متاسفانه د افغانستان د نظام مخالفین تعارضی شکل غوړه کړو، د افغانستان دولت مدافع بنه غوړه کړله، هغه متعارض شو او دی مدافع شو. نو متعارضین همیشه د مدافعینو په مقابل کې چون هغه خپل جنگی پلان په اول کې مطرح کوي که هغه هر ډول وي هغه برې لري. دوهم علت دا داده چې متاسفانه د افغانستان د نظام مخالفینو د دوه نورو ټکو نه هم استفاده وکړه. په نظام کې اداري فساد وجود لري، قانون نه تطبیقیږي، د لوړو رتبه چارواکو د توظیف په ارتباط باندې کاری کفایت په اداراتو کې وجود نه لري. خلک د دغه حالت نه د حکومت ناراض دي. بنا اندا باعث دي شو چې هغه متعرض او افراد ته چې د طالبانو په نوم دي یا بل حرکت په نوم دي هغه ته زمينه جوړه شوله چې د افغانستان د نظام د زوف نه استفاده وکړه او خلکو هغه ته پناه وړله. د دې مثالونه منګه په لوګر کې در رودل چې خلکو د هغه سیمونه چې حکومت وو د هغه سیمونه پناه وړله، هغه سیمو ته چې طالبان هلته موجود وو خپل داوی د طالبانو سره حل کولې. همدا اوس د قندوز په چاردره کې د خلکو د ملکیتونو داویګانی په قضا کې نه حل کیږي، په محاکمو کې نه حل کیږي، او دوی په هغه سیمو ته چې طالبان دي هلته وروړي. نو هغه د دغه تاکتیکونه استفاده وکړه چې د خلکو په صفوفو کې ځای پیدا کو. نو زه فکر کوم چې بیرته چې دغه ټول خبرو دغه جنبندی تراشمه، دوی په خلکو د خلکو په منځ کې د خپل هغه مسلحانه تاکتیکونو نه استفاده وکړه او د خلکو توجه یې ځان ته جلب کړ. د دغه توجه د جلبولو په نتیجه کې باعث د دې شو چې دوی په صفوفو کې ځان پیدا کو، عملیاتو ته یې شدت ورکو. دولت د افغانستان او نړیوال ځواکونه په افغانستان کې مجبور شو چې عملیات تشدید کړي، چې عملیات تشدید کو تلفات زیات شو، تلفات عکس العمل نه د خلکو د عامه ولس را وپارول ځکه چې عامه خلک پکې وژل شو. نو بنا ان دا دغه حالت د بدلون عوامل دي ټول.
بله، تشکر از شما. دو شنونده روی خط داریم، تماس های اینا را میگیریم. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم. سلام من نگران ولایت کامی ولسوالی
نه. مهربانی
پښتانه مزاد صاحب چې دا نړیواله ټولنه په لوی لاس سره دا پښتانه وژني، نو د ملکی تلفاتو مطلب څه دی؟ دا دوی په لوی لاس سره طرح شوی پلان باندې دوی وژني ټول، او نو د ملکی تلفاتو ول څنګه مخه ونیول؟
بله نه، تاسو ولې داسې فکر کوئ؟ تاسو یو څه خبر روشنه کړئ.
ګورو مونږ وینو ولې.
بله سید، ډېر مننه ستاسو نظر مو اوریدو. یو بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادی رادیو.
بله سلام، نو خان ساتي ما دا
مهرباني
حضرت مرخصه چې موږ څنګه دا وکنه.
بله
یو څه دا جغرافي پور دا چې ټول حل راځي د افغانستان د ترغور سیمه ته ځونه ته ولې جوړ شي یو قبال حل دویم حل دا د افغانستان هوایي ځکونه تر څو د افغانستان هوایي ځکونه په وړي نشي د بهرني ځکونه چې ځان دا ډیر فرق لري. دوهمه خبره دا نړیوال ځکونه په دې کې ډیر ګرام نه دي، تکه مختلف پولیسو کې وظیفه یې راخړې ده. دا ترغور دې کنه دا په دغه کې په غرنۍ سیمه کې تړلې نه دي، نه کې دا په کلي کې په خرونه کې تړلې نه دي، ځکه او غرو کې په تاسو کې د دې شکل څخه د خپل ودی ته د خلاصون لار اسانه دي. یو خو دې خلاص کیږي او قضا هو څه شي نو د خپل کو نور خلک ته خلاصون رسیږي. خو تاسو په دې اړه دې غواړي چې افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه بدنامه شي او مرستان کې نه جمع او څنګه په څنګه دا دي چې اورونه د افغانستان هوایي ځواک او ټول څه چې تر اوسه د افغانستان هوایي ځواک دی د دې هلیکوپټر نه لري چې د پاو ځین په څنګه نه دکړي تور ترای ورکړي تر اوسه خپل ځون ملایته بوله او بل ګرام بوله نه ښه.
بله سلامات اوسه. ټاکسي یو بل اردن کوم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام دلارام صاحب.
بله سر، بله سر، شما محمود د ایران ته خبره کوم. ما سلامونه او احترامات ګرانو ملمنو او قربانو ته ورسېږي. محترم اسمت سروان صاحب، زه د ملمنو څخه یو پوښتنه لرم.
مهرباني وکړئ دلارام صاحب، ستاسو خبرې اورو.
دغه ځای ته ولې فکر نه کیږي؟ په ټول شمال کې یوازې په کندوز کې جنگ دی، هزارو کې نسته، په تاجک کې نسته، په ازبک کې نسته، په ترکمن کې نسته، په هرات کې نسته، یوازې په دا یو کندوز کې جنگ دی. دا پښتانه ته ولې فکر نه کوي؟ دا پښتانه ولې د پردو د ګټو لپاره جنگیږي؟ دغه ځای ته دا پښتانه ولې فکر نه کوي؟
سلامت اوسه ډیر مننه ده هم یو پښتنه ده واقعیت رښتیا وی هغه ځای کې چې پښتانه دي ومن جنگل ته ډیر دی ده هم یو واقعیت چې څوک سترګې نشي ترې پټولی خو زه فکر کوم مخکې در دي چې دا اورېدونکو پښتنې له میلمنو څخه زه مطرح کړم تاسو پښتو له محدود
سره میخواستم که از آقای مهجور در رابطه به می صحبت هایی که آقای آذری داشتن بشنویم که تا چه حد موافق هستن در رابطه به عوامل افزایش عملات انتحاری صحبت هایی که اینا داشتن.
ما با وجودی که به یک اصل باید بپذیریم که جنگ راه حل قضیه افغانستان نیست، پس که جنگ بخاطر که جنگ نافرین و دایی جنگ هم باید مطمئن باشیم که هیچ کس برنده و بازنده نخواهد بود. مگر یکی از مسائلی که آدم میتونه در مورد عوامل از جنگ و یا تداوم افزایش از صحبت بکنیم، یه میتونیم بگیم که ما برای مردم بخصوص به نسل جوان یک امیدی برای آینده وجود نداره. امید نسبی که در سال 2002-2003 ایجاد شده بود متاسفانه نه دولت افغانستان نه جامعه بین المللی نتونست را رشد بده و از طرف و به صورت درست از او استفاده بکنه. و از همه مهمتر آدم میتونه بگه که در عرصه انکشاف اجتماعی اقتصادی سرمایه‌گذاری شود، پروژه های تولیدی ولو که به ضرر دولت هم تمام میشه، که باید بتونن برای مردم یک مشغولیت ایجاد کنه تا یک بدیل و آلترناتیو تلقی شود که یک زندگی آینده را اینا بنیان بگذاره. و متاسفانه نوم نقطه که من میگم باز اصرار میکنم که افزایش عملیات انتحاری دلالت بر قدرت مخالفین نمی کنه، بلکه دلالت واضح نشان میده که از ضعف و خود ناتوانی دولت و جامعه بین المللی که حضور داره در افغانستان دلالت میکنه، به خاطر که دولت افغانستان نسبت به هر وقت دیگه فعلا آسیب پذیر است. فساد اداری از یک طرف، عدم هماهنگی میان نهادهای دولتی و نیروهای بین المللی، فقر و تنگدستی مردم عامه، فقدان اعتماد میان مردم و دولت، بعض حتی روی مشروعیت همی فعلا که روی مسئله انتخابات و اتهامات یکی به دیگه وارد میکنه، خود به خود کلگی ادی عوامل زمینه های آسیب پذیری دولت را فراهم میکنه.
بله ډیر مننه مهجو صاحب، بیا به هم تاسو ته نوبت درکو. اوس په دې اوریدونکو څو پوښتنو تراسو. نورخان اټک پوښتنه درلودله شاغل مرسیال څخه. مرسیال صاحب، دوی وایي چې د ولسی جرګې هم وظیفه و چې په دفاع وزارت باندې فشار راوستای و چې خپل هوایی ځواک بشپړ کړی وو، او تاسو په خپل هم د کندوز ولایت یاست، او کندوز په شمال کې هغه ولایت چې اکثره اوسیدونکي پښتانه دي، او دا ولایت تر ټولو نارامه ده په شمال کې. د زموږ د یو اوریدونکي دلارام دا پښتانه و، ولې هغه ځایونو کې چې پښتانه ډېر اوسي هلته نارامي هم زیاته ده؟ ستاسو تحلیل څه دی؟
ما زه فکر کوم چې دغه پوښتنې ته جواب باید جواب خای ډیر اوږد وي او ډیر طولانی خای وي، لیکن که زه وشم کولای چې په څو جملاتو کې زیرا غون کوم واقعا که د افغانستان جنوبی، جنوب لویدیځ او شرقي ولایتو ته مونږ وګورو، په هغه سیمو کې چې پښتانه دي په هغه کې به امنی تر اوسه پورې و، او که دغه نه راووري په کاپیسا کې، په تګاب کې پښتانه دي هلته به امنی ده، په بغلان کې چې کوم ځای کې پښتانه دي به امنی ده، په قندوز کې هم دغه حال ده، په بلخ کې پښتانه دي هم دغه دل، په فاریاب کې پښتونکوټ کې دغه حال دی، او په هرات کې پښینډن کې هم دغه حال دی. نو زموږ سره دا سوال د مخې ته پروت دی او لا ینهله او لا جواب پروت دی چې ولې د پښتنو په سیمو کې دغه حالت دی. زما سره خو واقعا هم دغه سوال پروت دی، اما ورته جواب نه دی پیدا کړی. هیله مند یم چې د پاره زموږ په هن جواب پیدا کړی. راشد قندوز مسلې ته، د قندوز مسلې زده نور مسایل نه لګ جدا زغواړم چې هغه توضیح کوم. یو وخت شوروي اتحاد د حیرتانو پل جوړ کو، او د دې لپاره چې په دې پل باندې براپوري وزي او ګرمو اوبو ته بزان ورسي. په شیرخان بندر کې د شیرخان بندر پل د امریکایانو په پیسو باندې جوړ شو، او قرارداد دوه جانبه او په غیر مستقیم ډول باندې امریکای متحده ایالات په دغه پل کې شریک دي. هلته د پخوانی جمهور رئیس عکس راول شوی دی، او هلته بیرق هم د امریکا پروت دی، او داسې انګیرل کیږي چې د ناتو مهمات به پس له دې چې په پاکستان کې آسیب پذیر و هلته د تلفات سره مخامخ و، دا به د افغانستان د شمال د منځنی آسیا نه افغانستان ته راځي. نو په دغه علت باندې دوه اړخه دلته وجود لري. یو ځینی هیوادونه د افغانستان په شاوخوا کې پراته دي چې هغه د دغه پل د جوړېدو سره موافق نه دي، خوشاله ورسره نه دي، او داسې فکر کوي، دا تشویش ورسره دی چې د دې پل په جوړېدو سره به لکه چې شوروي اتحاد په حیرتانو راپورې ووت، نو امریکایان به په دغه پل باندې منځنۍ آسیا ته پورې وځي. دغه تشویش د ځینو ملکونو سره د افغانستان په شاوخوا هیوادونو کې پروت دی چې د امریکایانو د موجودیت نه په افغانستان کې تشویش لري چې دوی به په دې پل پورې وځي، منځنۍ آسیا ته به ورسیږي. نو بناً مخکې له مخکې دغه سیمه چې په قندوز کې دغه پل پروت دی، دغه سیمه یې موږ ته به امن کړله. دغه تر څنګ د دې نه هم باید سترګې پټې نه کړو چې د ناتو د قوتونو د مهماتو په انتقال کې د پاکستان د لارې د حق العبور په مسله کې پاکستان ډیر زیات عواید لرل، هغه هم له لاسه ورکړل او هغه هم نه کیږي. نو بناً زه فکر کوم عمده علت د قندوز د بی امنۍ او د قندوز بغلان ترمنځ د لوی لارې بی امنۍ دغه دی چې د ناتو مهمات په دغه لار باندې په قندوز را تیریږي. نو باید قندوز مخکې له مخکې به امن وي چې د ناتو او نړیوالو هغه ځواکونو چې په افغانستان کې پراته دي د هغو د مهماتو مخه ونیول شي. دا مسله بیا هم متاسفانه په قندوز کې د هغه سیمونه دوی استفاده کړې ده چې په هغه کې پښتانه پراته دي. نو زما سره دا سوال لایان هله پروت دی چې ولې په افغانستان کې د
پښتنو کې اوس په دا پښتنه له شاغلي ازری څخه وکړو. ډاکټر صاحب ازری، تاسو دا مسله بیا هم هغه د مدرنیزم او دود پالنې سره تړي. پښتانه نسبتا په دودو خپل عناناتو سنتونو ډیر ولاړ دي. ځین خلک وایي چې دوی تجدد نه مني، نوېواله په مشکل سره مني، ځکه د دوی د نوښتو نوېواله په مقابل کې دوی مقاومت کوي. تاسو له دې نظر سره څومره موافق یاست او څه فکر کوئ چې ولې د پښتنو په سیمو کې نام نه زیات دي؟
دا خو یو ډېر کثیر الوجوه مسله ده. سړی کولی شي زیاتې خبرې پرې وکړي، ولیکن یوه مسله دا ده چې په افغانستان کې د بهرنیو قوتونو په مقابل کې دغه اوسنی جنګیالي ورته وایي، مقاومت ورته وایي، یا مخالفین وسله وال ورته وایي، دا خلک چې دي زیاتره یې په د پښتنو په سیمه کې دي، ولیکن نور هم پکې شته. داسې نه دي چې صد سل په سلو کې دوی ټول پښتانه دي. او دوهم دا ده چې دا خو خپله لویدیځوال اوس په دې مسله باندې خبرې کوي، یعنې دا زما خبرې دا زیاتره ډېر وتلي سیاسي شنونکي مورخین دا خبره کوي چې دغه د بن موافقین وروسته په افغانستان کې هڅه وشوله چې قدرت یوازې او یوازې یوې خواته ورکړل شي. یعنې دلته پښتانه په ټولیز ډول سره منځوي شول، دوی د قدرت له اساسي کړیو نه پښتانه وشړل شول. مثلا په افغانستان کې هغه د قدرت مراکز هغه د خلکو ته ورکړل شول چې هغه له امریکایانو سره همکاري کړې وه د طالبانو په له منځه وړلو کې. یعنې پښتانه داسې فکر کوي اوس چې دوی د افغانستان په سیاسي او ټولنیز او همداراز په راتلونکي برخلیک کې دوی اصلا توک نه پرېږدي، دوی محروم شوي دي، دوی د حقوقي له لحاظه یو محرومیت ته رسېدلي. البته دا زیاتره د لویدیځ اروپایي شنونکي دا ټول په دې عقیده باندې دي چې یوازنی علت دا ده چې پښتانه اوس اصلا د خپل هویت لپاره هم دوی په یو بحران کې مواجه دي، ځکه دا څه تلفات چې کېږي، څه خلک چې وژل کېږي، ټول د دوی دي. او دغه اتو کلونو کې چې څه په زرهاو انسانان وژل شوي دي، دا ټول پښتانه دي. نو دغه عوامل یې هغه اساسي علت ما په نظر کړی.
بله، تشکر میکنیم از شما. خوب از اینکه از موضوع بحث ما خارج نشیم که موضوع بحث ما افزایش تلفات افراد ملکی در حملات اخیر، خصوصا حملات انتحاری است. پس با موضوع برنامه برمیگردیم و تماس های تلفنی چند تن از شنونده را میگیریم که منتظر زیاد نمانند. بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
السلام. بسم الله صاحب است.
قربان شما قدر ربی صاحب، تاسو او سروان صاحب، تاسو ته ملمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه وایم.
مهربان.
او دا موضوع ما نیم ساعت مخکې نه دا اوریدلی، هر څه تیر شوي دي، خو زه به د خپلې خبرې سره ټولې کړم. مخکې مې صاحب وویل چې دا د پښتنو په سیمو کې ولې داسې لمبې دي، سوال جواب ما ته نه ده پیدا شوی. شاید ویل لري دی به نه وایي، خو زه به دومره ورته وایم چې امکانات انټرنیټ لري. د تاند په ویبپاڼه کې د افغانستان د وټلو وخت ترنوان لاندې ډاکټر الف الف ستانزي یو مطلب لیکلی ده ژباړه ده یغه کې دا ټول روخانه د سیولې د جګړه روانه ده د سړي پاره ده زه بیرته خپل مطلب تر ازم هغه د سد تو کلونو تک موږ تاسو وګورو سپودونو پادرو افغان شمیر میشتو لسی داینو باندې ولی بمباری کړي یو تعداد خلک په دې نظر د ترجمانان غلط کوردیناتور کوي او بیا داسې بمباری کړي خو زه وایم چې دا خبره هم صحیح ده مګر لوی لوس باندې هم بمباری کړي اول مثلا پرونی بمباری دا منلو ورنه ده د اروپایي ټولنې هم دا غندلې ده او د لوکزمبورګ وزیر سخت جدي دغه اقسلامر خودلی ده چې داسې بمباری دي ولې دوی مثلا مخکې نه کوله ټانکرونه چې مثلا تله خو دوی خو په ډېر کم وخت کې دوی کولی شي چې ټانکرونه بمباری کړی وای دوی وخته کتل کتل تر څو خلک پرې راټول شي او یو ښه ګڼ هدف له منځه یوسي. هدف دا ده مهین صاحب ته به زه وایم چې په سیمه کې هغه لوی قوت چې تل یرغلګرو ته جواب ورکړی هغه د پښتون قام جوړښت ده. د دې قام د جوړښتونو د خونسا کولو دپاره ټوټې کولو دپاره دا جګړه روانه ده ځکه پښتنو کې اور ده او په زمن کې ښکیلاګر غواړي چې دغه سیمه د تل دپاره تر سینه لاندې راوړي ولی خو په مقابل کې داسې مقاومتونه دي چې هغه پښتانه دي او مخکې یو چا سې وویل چې ځانمرګي په دوه ډوله دي رښتیا هم ځانمرګي به یو هغه وي چې هغه مازغي پاک سوي دي او د جنت په هیله باندې ځان پاوا کوي بیل کوم سیاسي شعور نه او پیسې به هم لا نوي اخیستي هغه تربیه سوي دي د استخباراتي ژبه کول خو ولی یو هغه ځانمرګي د هغه زوی ډک ده یغه په کور منباري سوي دي هغه انتقام
ډیره مننه بسم الله صاحب کور دی ودان سلامت اوسې
یو نظر وړاندې کوم سره صاحب اجازه راکړئ
ولا اوریدونکو ډیر زیات دي ته به نوبت نه رسیږي
دغه مخنیوي به څنګه کې دا به وایم
بلې مهرباني
مخنیوي داسې کې زه په ټولو پښتنو غږ کوم چې یو معقول مقاومت یو منل اصولي مقاومت جوړ کې او تاسو یو بهرني هیواد کې لکه چین دلته څو مشران پښتنو ولرس به امریکایان ډارې کې دا به نه کوي.
بله بله تاسو نظر او امریدو بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بله بله مهربانی
ما پښتنه او د ویلې لپاره چې دا پښتنه د پاره چې دا وخت جوړ شوی دا نه جوړ شوی.
بله
او دا وخت هم د دې په اړه کې چې هغه طالبان و چې راپور وکړ په افغانستان کې یو پیډلې دا هغه پاکستان اسرائیل راپور وکړ او دا هغه امریکایانو راپور وکړ چې دې پیسې ورکړي او یو اړ حال تم راکړه او بل څه یو په دې د دې چې اوس خاص پښتانه ولني په هر ځای کې چې پښتنو ولني هر ځای کې دا تیر ورو ورو ویلي چې دا خبرې او په دې کې لپاره دي چې دا دغه یو غلط استخبارات دی یا ترجمانان ورکی یا څوک ورکی یا هغه طالبان دي چې هغه د ارتاب څوک ورو ورو مړ کی یا څوک ور مړ کی هغه ولاړی چې بیا نو امریکایانو ته غلط شیکانی کوي او دا کارونه پکې وي او دا اصلي دا چې یو هغه د چوکې د دې لپاره او نوم چې اصلي دا چې هغه د چې نامتمار سره او دا سامارا غږ د تخسینه استې هغه دا برنامه یې جوړ کړی چې دغه په شانه بدنام کړ مړی کړ به هغه چې امریکایان ته پیرا ور کثیر او ساما دا د تخسن نه وای او ساما په کندهار کې پرې کې میدان جوړ کړي او هان ته دا هغه ته او ساما په نیویارک کې پتا وکړي.
بله بله
او کثیر دا پتا و دا هغه دا تخسن او ساما د پښتنو په دغه نه وای دا څه جوړ نه وای دا هغه دا څه نو دا اوسامه ټول افغانان او ټول عراقیان تمام خو دا اوسامه نو څه وچ بیا یو پټه وو پټه او بیا دا امریکایانو کې وو چې خدای انتقام دې د جهاد لپاره وکړي د خدای لپاره وکړي د طریقه ومه دوه عمر وخت اوسامه نهسته یو پټه یو سره یې مړ نه کې صرف افغانان دی ول دی نور هیڅ څه د کسان نه څه کار د څه د پښتنو.
بله تشکر از تماشا
شما نظر او بل اړین کې لرو
سوال یک شنونده بحث تقریبا مکسوی دیگه میکشون اما به هر صورت به نحوه به موضوع ما موضوع برنامه ارتباط داره. بله بفرمایید رادیو آزادی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. سردار محمد صاحب است.
سردار محمد تاسو ته ملمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
باجی سلام علیکم ملمنو نه دا پښتنه ده چې جنگ خو جنگ ساما او برک اوباما ده او په سیمرو موږ ټول غریبانان او دغه سامات دغه نن د مملکتونه چې اویا مملکت ساما فلاجی او اویا مملکتونه برک اوباما راوستي دي جنگ خو دي ده اما دغه بود میدی و دو میدی پلوس او دغه دی طرف چې موږ په کیمرو دا خو داسې په کیمرو د کپړې چې زو کې چې موږ مرو دا هیڅ جواب وایو کنی منگ نہ شرط پارو نہ غلط پارو منگ خپل اسلامی افغانستان خپل منظور کیم
جی
منگ پخپل درو جوړ تر روان
سلامت سردار محمد صاحب از شما همچنان از شنونده ما که تماس گرفتن نظرشون رو گفتن اما آقای سروان شنونده ما بیشتر نظریاتشان رو گفتن در رابطه با موضوعاتی که البته مطرح شد اما موضوع اصلی برنامه ما این بود که تلفات افراد ملکی علل افزایشش
چیست
بله درست گفتن میریم با آقای مهجور به فرانسه و آقای مهجور از شما ابراز سپاس میکنیم شما وقت بیشترتان در اختیار ما دادین اگر در ارتباط هم نظرتان رو بگوین که چطور میشه که جلو تلفات افراد ملکی و عملات انتحاری در افغانستان گرفته شد
قبل از این باید یک دو نقطه از شما شنیده بودم میخوام یک تصریح داد از موضوع داشته باشن مسئله پشتون ها و مسئله چیز ما بازم سری موضوع کمی کار کردیم مشکل فکر میکنم در افغانستان بازم امی هرچقدر او اقشار ملت افغانستان که بر سنت های خود وابسته هستند به ارزش های سنتی و قبایلی خود اما قبا مشکل میتوانند مرحله گذار را از سنت به مدرنیته سپری بکنند و با مو اساس است که مشکل این چیز باعث میشه که ما که وقتی که میگیم حضور جامعه بین المللی در افغانستان با یک پروسه مدرنیته سازی افغانستان خود به خود عکس العمل بعد اقشار جامعه افغانستان فراهم میکنه که به ارزش های سنتی خود خیلی وابسته است و مشکل هم در مجموع خاصتا پشتون های افغانستان در این زمینه در تعریف منافع خیش مشکل دارن بهتر است که منافع را دوباره تعریف بکنن و ارزش های خود را بر اساس آینده نگری باید تعریف بکنن بهتر مشکلش حل شود و تلفات و
محدود دست معلومه چه یا ملت یا قوم یا چاغه هم په میلیونونو شمیر یغ نشی کولای چې داس یو محاسبه وکیل ځان سره او ټول یو اتفاق وکړي پدې کې لیکن پدې برخه کې فکر نه کوي چې بیا هم د نړیوالو د دولت د وظیفه ده چې یو طرف لخپل دریز نه وړي دا بل طرف ورته خپل دریز نرم کی یا تغییر په خپل دریز کې تغییر راولي
خو یک مشکل اساسی است که ما در افغانستان متاسفانه بگویم تا هنوز ما ملت نساختیم و ملت نداریم و باید وظیفه دولت است که باید ارزش های ملی را جایگزین ارزش های سنتی و قبایلی بسازند تا مردم را به یک ساختن به طرف ساختن یک ملت با توجیه بکنند و این کار متاسفانه صورت نگرفته و دولت در مسائل دیگه چیزای مصروف هستند که در خودش در زدمندای داخلی خود متاسفانه خود رشد قومگرایی زبانگرایی را در بین مردم رشد داده را ایستن بدبختانه یک چیز در افغانستان وجود داره میاییم روی دیگه مسئله سوال از این که چطور یک راه حل را میتونیم جلوگیری بگیریم اولی که نه به نفع جامعه بین المللی نیست ای که تلفات ملکی در یکی از عملیات ها رخ میده خاص خامخواه عکس العمل های نه تنها مردم افغانستان در رابطه با اونچه عملیات ها ابراز میشه بلکه ما نهادهای حقوق بشر داریم در جهان حتی خود سازمان ملل در این مورد نگرانی خود همیشه نشان داده و نشان میده و هر چقدر که در این عملیات ها تلفات ملکی زیاد صورت میگیره به اون اندازه شکاف میان دولت و مردم میان مردم و نیروهای بین المللی زیاد میشه اعتماد مردم از اونا سلب میشه مردم دیگه نمیتونن به طرف از اینا برن و به اینا اعتماد کنن و این خواه بر اساس راپورهای اشتباه اگر این عملیات صورت بگیره یا بر اساس اختلافات داخلی که بین اقوام یا بین مردم وجود داره در یک منطقه خاص که راپورها داده میشن متاسفانه بارهای صورت گرفته و این مشکل اعتماد را خدشه‌دار میکنه که به نفع نه دولت افغانستان است نه جامعه بین الملل و یگانه راهی را که ما پیش بینی میکنم که بتانیم ما یک الترناتیف بدیل برای ازی پیش بکنیم، باید زمینی عرصه انکشاف اجتماعی و اقتصادی را باید در همه مناطق افغانستان به شکل یک نواخت فراهم بکنیم، ولو که اگر امنیت در بعض مناطق وجود نداره، ما میتونیم با تفاهم با بین زعمای قبایل میسفیدان و متنفذین و زمینی رشد اقتصادی و اجتماعی را در یک منطقه خاص فراهم بکنیم تا مردم به طرف آینده نگری بره، تا بتانه عوض جنگ یا مواد مخدر یا تجارت دیگه الترناتیف برش ایجاد شود. تا زمانی که ما بدیل برشان ایران نکنیم، خامخواه مردم به خاطر امرار معاش و تداوم زندگیشان هم حتی مجبور میشن به جنگ متوسل شود.
بله سلامت روسی آذری صاحب، دکتر صاحب آذری، استاس نظر سره چی فکر کوید پر چه شکل سره ده ملکی تلفاتو مخنیول که دیشیم
په دې مسله کې؟ خو دی ورور یو څو خبرې وکړې د پښتنو په حصه کې سینه ده، پښتانه خپل مشکل لري، ادا لري. د فکر کوم مسله دی و هیواد مقدرات دی، چېرته چې دی و هیواد مقدرات ټاکل کېږي، دا د هیواد خلک ټاکي، دا یو قوم نه ټاکي. نو اوس راغلو دې مسئلې ته چې افغانستان کې که مدرنیته امریکایان را وړي، دلته په تحمیلیي په دې خلکو باندې څه شی چې دوی فرمول لري په واشنګټن او لندن کې جوړ کړي او بیا په کابل کې په افغانستان کې عملي کړي، دا خو نه مدرنیته ده او نه سنتګرایي ده، دا فقط یو خپل یو بهانه د خپل نفوذ لپاره ده. دا خو روسانو هم دا خبرې کولې، مثلا لس کاله روسان دلته پراته و، دوی ویلې چې موږ مدرنیزم غواړو، افغانستان موږ له منځنۍ پېړۍ را باسو، دا صنعتي کوو، دا کوو. دا مسائل اوس امریکایان هم شاید وکړي تر یو اندازې پورې، ولیکن اصلي مسله په دې کې ده چې اوس په افغانستان کې دا خبره باید معلومه شي، سیاه د افغانستان اکثریت خلک دغه حکومت سي امریکایانو یا غلویدیز وال دوی نه حمایت کوي، دا دولت د خلکو لپاره قابل د قبول ده او که نه ده. او بل دا مدرنیته چې ده، دا یو کلیشه یي غوندې یو شی هم سوی ده. زموږ ورور چې په فرانسه کې ده، اوس خپله فرانسویان او علما وایي چې دا مدرنیته خو چندان شی نه وه، دا غرب کې هم دا مدرنیته ډېر فسادونه رامنځته کړي او دا مدرنیته کې هېڅ شی هم نه و. زه په تفصیل سره په دې فکر کې نه غږېږم، خو دا ټول مدرنیستي پست مدرنیستي علما دا خبرې کوي. نو په افغانستان کې د مدرنیزم مسله اصلا مطرح نه ده، د افغانستان مقدرات مطرح دي. د افغانستان مقدراتو کې څوک خلک دي چې دي هغه غواړي چې ورور دا زما هېواد ده، د دې برخلیک زه باید وټاکم، نه داسې په لندن او امریکا کې ماته وټاکي چې دا مدرنیزم ده او زه باید په
ازری صاحب همدا مسله خو په دې شکل سره هم یو قسم رد شوه، ځکه چې لوی خو ویل شو چې د حکومت لخوا هیڅ کار نه دی شوی، خلکو ته کار نه دی پیدا شوی، د خلکو په ژوند کې بدلون نه دی راغلی. نو کله چې خلک عکس العمل ښیي که هغه دودپالی د مدرنیزم خلافی، نو هغه خو به له یو شي سره عکس العمل ښیي، کله چې څه نه یي شوی نو طبعا چې عکس العمل به هم نه وینو، دا کوم بله منشا لري. تاسې که مهرباني وکړئ په دې برخه کې خبرې وکړئ چې په څه شکل سره کېدای شي چې د تلفاتو مخه ونیول شي. زموږ موضوع د ملکي تلفاتو ده.
بله اوس خو اساسي خبره هم داده، ځکه چې په یو هېواد کې چې وینې تویدل جریان ولري، هلته جګړې شدت نیولی، د هېواد په درې برخو کې مثلا جګړه روانه وي، په داسې یو حالت کې لومړنۍ مسله دا ده چې د دې لپاره چې د بېګناه او انسانانو د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي، په لومړي سر کې د وینو تویدلو د اختلافاتو د تضادونو له منځه وړل دي. نو په دغه مسایلو کې زما نظر خو دا ده، لکه چې زیاتره علما د خپله د امریکایي او اروپایي په دې عقیده باندې دي چې دوی په دې نظر باندې دي چې اوس په افغانستان کې په هر شکل چې کېږي باید له مخالفینو سره د خبرو اترو یو چینل باید واز شي، او په دې کې که رښتیا امریکایان صداقت لري، ځکه دوی خپله وایي چې موږ دا کار کوو، که چېرته مخالفین حاضر نه دي چې د کابل حکومت سره کښېني، بیا هم کېدای شي چې د ملګرو ملتو په وساطت باندې یو کار وشي، چې اقلا دومره وشي چې مخالفین څه غواړي. بالاخره مخالفین هم افغانان دي، اغل بل جینه دي راغلي. مخالفین چېرته چې یو لک خارجي قوتونه نه شي کړی چې هغه مهار، نو دې ته خو زه نه شم ویلی چې دا باغیان دي یا یاغیان دي، ځکه دا خو دا به څنګه قوت چې یو لک خارجي قوتونه دوی نه شي ایل کړي. نو دا خو لویه خبر ده وروره. اوس مسله اساسي خبره چې راغله دا ده چې د خبرو اترو یو چینل به جوریگی آغا سی پوشی خلق سی مخالفین تو غواری دوی تو غواری باید یا روح جوره مصالحه وشی.
بله تشکر میکنیم از شما آقای آذری.
یک جمله میخواست
بفرمایید.
فقط به اینکه در رابطه به اینکه من هیچ وقت تعریف یعنی قضاوت ارزشی در مورد مدرنیته نکردم که خوب است یا بد.
بله.
اینو میمانیم برای مردم قضاوت بکنن. دومی که در مورد پیامدها و داده های مدرنیته در افغانستان در 6-7 سال همیشه پروسه جریان داره. نمونیش ما ده ها صدها تلویزیون و مدیا میبینیم یا مسائل بانک و مسائل از اون مکتب باز شدن مکتب و کلش نمونه های از مدرنیتی با شمار میره در جامعه.
بله تشکر میکنم از شما آقای مهجور که تا این لحظه با ما بودین و آقای مرسیال میخواییم که در آخر نظر شما رو هم بشنویم که چه چیزا میتونه که موجب جلوگیری از حملات انتحاری و بالعموم عملیات که موجب تلفات افراد ملکی میشه شوه.
ما میخوایم که روی دو نقطه صحبت کنم. یک، چطور جلوگیری از تلفات ملکی مردم افغانستان شوه و چطور در نهایت برای حل قضیه افغانستان باید ما فرمول اساسی را داشته باشیم. از نظر ما جنگ یگانه راه حل قضیه افغانستان نیست. ما باید در جستجوی راه های دیگه قضیه افغانستان با هم باید باشیم. یک، بخاطر راه های دیگه حل قضیه افغانستان، اول باید ما جنگ تشدید نبخشیم، بلکه باید ایره ما از سرعتش کم کنیم. سرعتش در کجاست؟ در عملیات هوایی است که مردم بیگناه افغانستان تلفات میبینن. بنابراین به این ارتباط قوت های نظامی خود افغانستان و قوت های بیرونی که در افغانستان وجود داره کوشش باید کنن که نسبت در عوض عملیات هوایی اینا عملیات خود زمینی بسازن. اما ما فکر میکنم که برای اینا مشکل خواهد بود، برای اینکه اینا تلفات خود در عملیات زمینی زیاد میبینن نسبت به عملیات هوایی. اما اگر تلفات را هم میبینن برای منافع خودشان و برای منافع مردم افغانستان و منطقه است، او را متقبل شون در عوض عملیات هوایی عملیات زمینی خود تقویه کنن. نقطه دوم به می ارتباط در پالوی ازی باید مصارفات را که در جنگ تمویل میکنن جامعه بین المللی، اینمی مصارفات یک بخشش در بازسازی افغانستان سرش فکر کنن که چطور از طریق بازسازی و از طریق کار پیدایش کار برای افغان ها ما میتونیم که یک امنیت برای افغان ها تامین کنیم. برای از بین بردن فقر باید یک اندازی از این مصارفات نظامی شان اینا در نظر بگیرن. برای تولید کار برای افغان ها و جلوگیری از بیکاری در افغانستان خصوصا برای جوانان افغان در رابطه با تولید کار باید اینا فکر کنن. این باعث از این میشه که از یک طرف ما در جلوگیری از عملیات هوایی ما کشتار مردم بیگناه را کم میسازیم، در پهلوی از این در بازسازی و برای از بین بردن فقر پیدایش کار و گماشتن جوانان برای کار باعث از این میشه که ما راه را برای یک مصلحت اموار میکنیم و مصلحت هدف ما ایست که ما آهسته آهسته به طرف یک مفاهمه با مخالفین نظام افغانستان میریم و مصلحت و مفاهمه رای ما را به طرف وانمو فرمول اساسی افغانها که جرگه عنعنوی یاد می شد برای ازو باز می کنه و ما تا زمانی که جرگه عنعنوی را بین اقوام مختلف افغانستان ما به میان نمیاریم و از طریق جرگه عنعنوی ما راه مصلحت و راه مصالحه را برای افغانستان باز نکنیم، ما فکر نمی کنم که جنگ رای حل افغانستان باشه. ما در رابطه با جرگه عنعنوی می خواهم که یک جمله را تفسیر کنم که او جرگه ای را که قانون اساسی افغانستان گفته که در او پارلمان افغانستان و شورای ولایتی و شورای ولسوالی و شخصیت های از مقامات حکومتی افغانستان باشه، نه، جرگه عنعنوی هدف ما سران قوام است، متنفذین است، شخصیت های روحانی است و افراد است که در مناطق مختلف افغانستان اینا نفوذ دارن و در او هدف ما اشخاص و افراد از طرف مخالفین افغانستان هم است که باید در او جرگه اینا اشتراک بکنن و خود افغان ها کسایی که در مخالف قرار دارن و در داخل افغانستان است برای آینده افغانستان از طریق کمی در جنگ و از طریق باز کردن راه های مصلحت در جنگ به اون مرحله ما برسیم که یگانه راه حل ما، راه حل قضیه ما و نمو جرگه عنعنوی ما است.
تشکر میکنیم از شما محمد معین مرسیال، عضو ولسی جرگه افغانستان، دکتر احسان آذری استاد و محقق در پانتون وست سیدنی و دکتر احمد مهجور استاد جامعه شناسی سیاسی در پانتون روان فرانسه که در این برنامه ما اشتراک کردین. همچنان از شنوندگان عزیز که در برنامه ما تماس گرفتن و از طریق رادیوهایشان به بحث ما گوش دادن، از شنوندگان معذرت می‌خوایم که نتونستیم تلفن‌هایشان را پاسخ بگیریم. برنامه رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه داره.
ندام ای دنیای فانی دل با تو، ندام ای دنیای فانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، دنیای فانی دل با تو، ندام ای دنیای فانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، گرم آبی و خدا گرم نانی، و دنیای فانی، گرم آبی و خدا گرم نانی، و دنیای فانی، دل با تو ندام ای دنیای فانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی. نفس راحت نه دم شاده، نه نفس راحت نه دم شاده، پورا نشد کس را از تو مراده، جور تو پیرم کر عین جوانی، جور تو پیرم کر عین جوانی، دنیای فانی دل با تو ندام ای دنیای فانی، هر چی که بادا باد الله تو دانی، هر چی که بادا باد.
با سلام و عصر